روز بخیر، خوش آمدین به برنامه بعدی.
دیر زیاد مننه امید مرزبان تسر مشی خرخلی بیا هم پا نورو خبرونه که با لگرانو آوریدون که سراوسی قدرمانو دوستانو زما سرمونه پدی پروگرام که وامنه رتن که خبرونه یو ساده و یو شمیر ریپورتونه او دا اونه انتخاب اونیس پروگرام بکی خبرو خو تردوغو طول مخته دا افغانستان سیمه او نری تازه خبرونه سالی محمد سالی ورانده کبی.
سلامونه هم ومنی په پیل کې د خبرونو لنډیز. یوې چاودنې او وسلوالې جګړې پنځه ملکي افغانان او د جنوبي افریقا یو تبعه وژلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشر د حقوقو په اړه په خپل خبر سوي راپور کې په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللې. افغان ولسمشر حامد کرزي پرون په اسلام آباد کې وویل نه غواړي افغانستان د نورو هیوادونو د جګړې په ډګر بدل سي. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې په پاکستان کې یو ځانوژونکي برید درې ملکیان وژل. بشپړ خبرونه. یوې چاودنې او وسلوالې جګړې پنځه ملکي افغانان او د ایتوپیا یو تبعه وژلې ده. پنځه ملکیان چې څلور ماشومان و پرون په یوه چاودنه کې ووژل سول. ایساف ځواکونه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې چاودنه په کاپیسا ولایت کې سوې ده. په پیښه کې درې نور ماشومان ټپیان دي. د دې چاودنې د څرنګوالي په اړه نور معلومات نه دي ورکړل سوي، خو ویل سوي چې د دې چاودنې اصلي عامل سخدریز وسلوال و چې د افغان او بهرنیو پوځیانو په وړاندې په جګړه بوخت دي. بل لوري ته چارواکي وایي د سړک جوړونې د یوې هندي کمپنۍ پر کارکوونکو پرون د خوست په نادرشاکوټ ولسوالۍ کې وسلوله حمله وسوه چې په نتیجه کې د دې کمپنۍ یو کارکوونکی چې د ایتوپیا هیواد تبه شول سوی وژل سوی او دوه نور ژوبل دي چې یو افغان او بل هندی دی. د دې برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د بشر د حقوقو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خپاره سوي کلنی راپور کې راغلی چې په 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې د ناآرامۍ زیاتېدل د دې سبب سوي چې په ټول هیواد کې د حکومت ځواک او واکمني کمزوري سي. په راپور کې ویل سوي چې د دغه هیواد لومړني لانجمن انتخابات لکه څنګه چې د پراخو درغلیو د تورونو، د رای ورکوونکو د رایو د پلورلو او د ښځو د کمې ونډې له کبله اغېزمن شول، همداراز دغه هیواد د وسلولو له تاوتریخوالي سره هم مخامخ و. په دې راپور کې چې پرون خپور سو ویل سوي چې د نړۍ د ځینو نورو هیوادونو تیر په افغانستان کې هم بشري حقوقونه تر پښو لاندې سوي او په ځانګړي توګه قضایي سیستم زیات کمزور دی. په عمومي ډول ویل کېږي چې تر ډېره حده د رسنیو او دیني ازادیو مخنیوی کېږي. په راپور کې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، تبعیض، پر ماشومانو د جنسي تیریو او د انساني قاچاق یادونه هم سوي ده. افغان ولسمشر حامد کرزي پرون په اسلام آباد کې وویل افغانستان نه غواړي د هند، پاکستان، ایران او امریکا ترمنځ د جګړې په ډګر بدل سي. ښاغلي کرزي زیاته کړه افغانستان پر خپل خاوره د نورو په وکالت جګړه نه غواړي.
Afghanistan does not want any proxy wars on its territory.
Afghanistan na gwali chi par khabra ye dabal pa wakalat jagla wushi. Na da Hind aw Pakistan tarmans pa wakalat par khpala khabra jagla gwali, na da America aw Iran da jagle par dagar badli dal gwali. Na gwalu chi da loyo hewadu ya wadu da jagle par dagar was aw pa ratun ki badal shu.
شغلی کرزی د څرګندونې وروسته ترغه کوي چې روانه اونۍ ایران او امریکا په افغانستان کې یو پر بل د دوه مخي سیاست د لوبولو تورونه ولګول. کرزی په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم یوسف رضای ګیلانی سره په یو غونډه کې وویل پاکستان په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې مهم رول درلودلی سي. افغان ولسمشر یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر خبرو ټینګار وکړ او ویل چې د پلان له مخې به د نوي لمریز کال په سور میاشت کې په کابل کې د سولې یوه جرګه جوړه سي. بریتانوي چارواکي وایي د هلمند مساکله ولسوالۍ د امنیتي چارو مسؤلیت به امریکایي ځواکونو ته وسپارل سي. د بریتانیا حکومت نن د دې موضوع په اعلانولو سره وویل چې دا اقدام د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د قواو د توازن لپاره لومړنی ګام دی څو یقیني سي چې د ناټو ځواکونه د ملکیانو په ساتنه او د طالبانو په وړاندې په جګړه کې پوره اغېزمن دي. هلمند چې د مساحت له پلوه د افغانستان تر ټولو لوی ولایت دی، د وسلوالو طالبانو په وړاندې د امریکایي او ناټو ځواکونو د جګړې مرکز بلل کېږي. په مساکله ولسوالۍ کې 1500 بریتانوي سرتیري ځای پر ځای دي. دغه پوځیان به په راتلونکو څو اونیو کې د هلمند مرکزي برخو ته چې ګڼمیشته سیمې دي ولېږدول سي چې له وړاندې ځینې بریتانوي پوځیان پکې دېره وو. او سم د سیمې او نړۍ څو وروستي خبرونه له ازادي راډیو څخه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په نړۍ کې اوس هم زیات حکومتونه د بشر د حقوقو سرغړونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په دې اړه وویل اکثره هیوادونو له دغو حقوقو سرغړونه کړې ده.
We find ourselves in a moment when an increasing number of governments.
نموړې وایز موږ برداشت دا دی چې اکثره حکومتونه پر هغو د غیر دولتي ادارو نیوی او شدید بندیزونه لګوي چې د حقوقو د ساتنې په برخه کې کار کوي او غواړي شفافیت رامنځته کړي. د وزارت د بشر حقوقو په اړه په خپل کلنی راپور کې چې پرون خپور شو په 2009 میلادي کال کې د بشر له حقوقو د سرغړونې درې ډولونه یاد کړي چې د راپور پر اساس په دې کال کې د بشر له حقوقو د سرغړونې څو ډولونه زیاتول کده شکنجې سانسور وژنو او د تاوتریخوالي نور ډولونه په راپور کې راغلي. دویم ډول سرغړونه دا و چې اکثرو هیوادونو پر انجوګانو نیوی او په اغلب ګومان سخت بندیزونه لګولي او دریم ډول دا و چې د اسې پزیر ډلو په وړاندې تبعیض او زور زیات شوی و. په پاکستان کې پرون یو ځانمجون کې له چاودیدونکو موادو ډک واسکټ له پېښوره لږ لري منفجر کړ چې درې ملکی کسانې ووژل. پولیس وایي په وژل شوو کې یو ماشوم او دوه نارینه شامل دي. دوی وایي ځانمجون کې غوښتل د پېښور په لس کیلومتري کې د سرحدي ملیشه ځواکونه یو کاروان په نښه کړي. له 2009 میلادي کال راهیسې په پاکستان کې به می چاودنو او ځانمجونکو حملو تر 3000 زیات کسان وژلي دي. د روسیې د شمال په آرامه سیمه قفقاز کې یو چاودنې یو ریل ګاډي له پټلۍ څخه واړاوه. د روسیې د ریل ګاډو دولتي اداره وایي مرکز ته نږدې په چاودنې کې د ریل ګاډي زیات واګونونه ویجاړ شوي دي. تر اوسه د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د ریل ګاډو اداره وایي چاودنه د ناچاودو موادو وه. چارواکي وایي کوشش کوي د قفقاز په شمال کې د سخدریزۍ د کنټرول لپاره هڅه وکړي. د امریکا د ولسی جرګې استازو له ولسمشر باراک اوباما څخه غوښتي چې پر پاکستان فشار راولي څو د لشکر طیبه ډله په سختۍ سره وځپي. د منځني ختیځ او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسی جرګې د فرعي کمیټې په غونډه کې د لشکر طیبه وسلولو په اړه خبرې وسوې. د دې کمیټې مشر د پاکستان پوز په دې تورن کړ چې د لشکر طیبه مرسته کوي. د ډیموکرات ګوند یو استازي وویل دغه ډله په پاکستان کې ښکاره او عام حضور لري چې په میلیونونو غریبو خلکو ته ټولنیزې او نورې خیریه مرستې برابروي. دغه ډله په 2008 میلادي کال کې د ممبئی په بریدونو تورنه شوې چې تر 30 زیات کسان پکې وژل شوي وو. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي داسې ښکاري چې د خلیج هیوادونه هم غواړي پر چین فشار راولي چې د ملګرو ملتونو لخوا پر ایران د نویو بندیزونو ملاتړ وکړي. ګیټس چې په عرب اماراتو کې و پر ایران یې د سختو فشارونو غوښتنه وکړه چې لای هم د یورانیمو لغنی کولو لاس نه دی اخیستی. په داسې حال کې چې د امریکا د دفاع وزیر د خلیج هیوادونو په سفر وتلی، د ایران ولسمشر محمود احمدینژاد په سیمه کې د امریکا حضور غندلی او خبرداری ورکړی چې واشنگټن غواړي په سیمه کې د انرژي پر زیرمو منګولې شخې کړي او دې کار ته یې د ریزم زید جګړې نوم ورکړی. وروستۍ خبر دا چې په مولدوا کې تیر کال د انتخاباتو اجراءاتو تر یوه حده وده کړې. په دې توګه څلورو مخالفو ګوندونو ته دا چانس برابر شوی چې په واکمن ائتلاف کې برخه واخلي. دغه ائتلاف د کمونیست ګوند پر ځای د سپتمبر د میاشتې په دویم ځلې انتخاباتو کې واکمن شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د بشر د حقوقو په اړه په خپره شوي کلنی راپور کې راغلي کله چې د هیواد ملکي مشرتابه پر پوز واک وموند، امنیتي ځواکونو په اپریل میاشت کې د لومړنیو انتخاباتو په جریان کې او تر هغو وروسته زیات ملکي خلک وژلي او ډبولي دي.
تاسو ازادي رادیو اوري د سهار لس بجې او اته دقیقې دي. د ازادي رادیو په لاندو سپو توله سوو شپک نوي په ټول افغانستان کې خبريږي. د خبرونه د خپل همکار علي محمود په تخنیکی همکاري وړاندې کوم او دا ریپورتونه به واوري. متحده ایالات بشري حقوقو څخه د سرغړونو په اړه یو ریپورت کې ویلي په هغو هیوادونو کې بشري حقونه تر پښو لاندې شوي چې هلته امریکا د تروریزم پر ضد جګړه کې ښکېل ده. د کابل ښاریان هیله مندي چې ولسمشر حامد کرزي په پاکستان ته د خپل سفر په مهال د هغه هیواد له مقاماتو سره د تروریستانو د روزنیزو مرکزونو د تړلو غوښتنه کړې وي. ځکه
ټول ترهګر هر څه چې دي پاکستان روزي او په پاکستان کې اوسېږي، څه ځوالي چې دي په پاکستان کې دي.
د کورونا یو چارو وزارت ویاند هغو شاوخوا څلوېښتو کسانو ته چې د کندهار پر امنیه قمندانۍ مرګونې حمله کړې وه د جرم د سختو سزاو اورول په حق وبلل.
د افغانستان ټولو پولیس ته یو تسلي ده چې دغسې مجرمین چې زموږ پولیس په شهادت رسي له دوی سره قانون جدي چلند کوي.
د کونړ والي هغه کسان چې په ټولګټو او ښوونځیو حملې کوي بهرنیان بولي.
دا کار هغه څوک کوي چې هغه بهرني دي، هغه القاعده دي، هغه ترورستان دي، هغه د بلچا غلامان دي. هر هغه څوک چې په تاسو ظلم او جبر کوي هغه به پردی وي، ځکه یو افغان په بل افغان ظلم نه کوي. دا واضح خبره ده.
او په بهرنه یو ریپورتونو کې به دا ریپورت اوري چې ځنې کړي شک څرګندوي چې د ایران د جندولا مشر دی د افغانستان او پاکستان د استخباراتو غړیو دغه هیواد ته په لاس ورکړی وي. د نورو مطالبو تر څنګ د اونۍ انتخاب بونیس پروګرام هم وړاندې کوو، اورېدو ته را سره تم شئ. دا ازادي راډیو ده. د امریکا متحد ایالاتو پرون وویل چې د بشر حقوق په هغو هیوادونو کې تر پښو لاندې شوي چې امریکایي پوځیان پکې د تروریزم په وړاندې په جګړه بوخت دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي دغه راپور امریکا ته دا معلومات ورکوي چې د دغو هیوادونو اقتصادي، سیاسي او ډیپلوماټیکي پالیسي وڅېړي او هغو ته په پام سره معلومه کړي چې امریکا ته څه کول پکار دي. نور له سلیم محمد صالح خبروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشر حقوقو په اړه په خپل خبرسیوي کلنی راپور کې د افغانستان د تیر کال پر امنیتي وضعیت اندېښنه ښوولې چې په تاوتریخوالي کې تر ډیره ملکیانو ته زیان رسیدلی دی. په راپور کې سخت دریځ وسلوال تورن سوي او ویل سوي د افغانستان یو پر درېمه برخه ته وسلوله جګړه وغځېده. دلته یې حکومتي توان کمزورې کړ چې په دې توګه د ملکیانو ساتنه او د دولت کنټرول کمزوری سو. په عراق کې که څه هم امریکایي پوځیان په وتلو دي، بیا هم په 2009 میلادي کال کې حکومت تورن سوی چې د راپورونو پر اساس خپل سری قتلونه یې کړي. په راپور کې راغلي چې په عراق کې سره له دې چې عمومي وضعیت څه پرمختګ کړی، بیا هم د بشر له حقوقو څخه سرغړونې سوي دي. په دې راپور کې د نړۍ د 104 نوي هیوادونو وضعیت څېړل سوی چې په آسیا، منځني ختیځ، افریقا او اروپا کې سوي سرغړونې پکې راخیستل سوي دي. ځینو هیوادونو دغه راپور له پامه غورځولی. دغو هیوادونو ویلي دي امریکا باید د بشر له حقوقو خپل سرغړونو ته پام وکړي چې هغه د ولسمشر باراک اوباما لخوا د ګوانتنامو زندان د تړلو د ژمنې نه عملي کېدل، د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د توغندیو بریدونه او په امریکا کې د مرګ د سزا دوام دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په دې اړه وویل د راپور امریکا ته د سیمې په اړه یو ارزونه مخې ته کښې شوده، د هغې سیمې لپاره چې امریکا پکې د بشر د حقوقو په برخه کې یو بدلون غواړي.
The reports released today are a record of where we are. They provide a fact base that will inform
دغه راپورونه چې خبر شوي یو ریکارډ ده چې هی موږ په کومه مرحله کې یو او یو حقیقت زموږ مختګ دي چې په روان کال کې د نورو هیوادونو له ډیپلوماتیکي، اقتصادي او ستراتیژیکي پالیسۍ موږ ته معلومات راکوي. د دې راپور هدف دا نه ده چې دغو هیوادونو ته دا ډول کومه پالیسي جوړه کړي، بلکه د امریکا خلکو ته په دې اړه مهم معلومات ورکوي.
په راپور کې ویل سوي چې د وسلوالو سخدریزو بریدونه تیر کال زیات شول چې تر ډیره یې ملکیان زیانمن کړل. که څه هم امریکایي قومندانانو ته امر سوی چې باید محتاط واوسي، بیا هم ملکي تلفات زیات وو او دې کار بې صبري او له دغو پوځیانو خوابدي زیاته کړې چې د 8 کلونو له تیرېدو سره سره په افغانستان کې امنیت نه دی ټینګ سوی. په راپور کې د ملکي افغانانو یادونه سوی چې تیر کال په شدید تاوتریخوالي کې ډیر ځپل سوي او افغان حکومت نه دی توانېدلی د همدغو جګړو له کبله په لرې پرتو سیمو کې ګټه امن برابر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې د عراق او چین په باب تر تفصیلي توضیحاتو وروسته د پاکستان یادونه سوي چې تیر کال د ملکي حکومت له ځینو پرمختګونو سره سره د زیاتو خلکو د وژل کېدو، زورونې او بې درکه کېدو راپورونه ورڅخه ورکړل سوي دي. په راپور کې همدارز ویل سوي چې په پاکستان کې په سلګونو ملکیان د وسلولو سخت دریځو له لورې په حملو کې وژل سوي. دغه راز د رسنیو په وړاندې هم له تاوتریخوالي استفاده سوې ده. اکثره خبریالان نیول سوي او یا هم پر رسنیو سانسور وضع سوی. د راپور په یوه برخه کې د چین د حکومت لخوا د اویغور او تبتیانو ځپلو ته هم اشاره سوې چې ځینې کسان یې په اوږده بند محکوم سوي. دغه راز په چین کې تر حد د زیاتو ادامولو، د شکنجې، خپل سرو نیونو او د مرګ د سزا یادونه هم سوې ده.
د ریپورت مو واوري چې د متحده ایالاتو لخوا په یوه خپوشوي ریپورت کې راغلي چې په افغانستان او هغو هیوادونو کې چې امریکایي پوځیان د تروریزم په وړاندې په جګړه کې ښکیل دي، د بشري حقونو تر پښو لاندې شوي دي. د همدې موضوع په پام کې نیولو سره مو په افغانستان کې د بشري حقوقو د کمیسیون له غړي ښاغلي نادر نادری سره ټلیفوني اړیکې ټینګې کړې دي. نادری صاحب، لومړی د ازادي راډیو خبرونه ته ښه راغلئ. کور مو بدد. نادری صاحب، تاسو په دا ریپورټ اوریدلی چې د امریکا متحده ایالات وایي تیر کال په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سرغړاوی زیات شوی، او د بشري حقوقونو د سرغړوي عمده عامل وسلول ګڼلې دي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه راپور به تر کومه حقیقت ولري؟
دا دا ډیره واضح خبره ده او دا حقیقت لري چې متاسفانه دا تیر شوی کال کې بشري حقوقونو باندې په افغانستان کې تیری زیات شوی و د نورو کالونو په پرتله. خو دا چې یوازې یو ګروپ کې مسؤولي دا 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 به اصلي مسله په دې کې دا ده چې په جګړه کې ټولو اړخو نړیوال ځواکونه افغان ځواکونه او مخالفین پکې متاسفانه په اصلي توګه ملکي کسان ته صدمه او زیان رسیدلی دي او دوی زیاتره ځورېدلی دي. په خاص توګه د افغانستان په جنوب کې موږ وینو چې خلک د درې اصلي مسئلې څخه سخت ناراضه ده، همدار از دوی ته زیانونه رسیدلی دي. یو دا چې د حکومت نشتوالی په ځینو ولسوالیګانو کې حکومت اساسي سهولتونه چې ورته خلکو ته باید ورسوي او د حکومت اصلي مسؤلیت ګڼل کېږي خلکو ته نه رسوي. مکتبونه بند ده، متاسفانه یوازې په قندار کې د 200 نه زیات مکتبونه بند ده چې پکې زیاتره انجونې پکې دي. په دغه مسله کې د افغانستان د حکومت مخالفین او د طالبانو ځواکونه په مشخصه توګه مسؤول ده. خلک نه یوازې د اطلافي ځواکونو څخه ساتنه کوي چې دوی په طالشګانو کې او په عملیاتو کې ملکي کسان ته صدمه رسوي، بلکې د طالبانو څخه هم سخت ساتنه کوي د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، چې نه یوازې دوی په خپل عملیاتو کې ملکي کسان ته صدمه رسوي، بلکې عام المنفع پروژو ته صدمه رسوي، سرکونه ورانوي، ملکي تاسیسات لکه چې کلینیکونه، مکتبونه دوی ته ور اچوي. نو دا په مستقیمه توګه بشري حقونو باندې ناوړې اغېزې لري، او خاص توګه افغان ښځو ته ډېر سخت صدمه رسولي دي. په دغه ډګر کې چې دوی ازادي د تګ راتګ، د دوی اشتراک په ټولنه کې، د دوی د تعلیم تربیه حق، ټولو ته لوی لوی ګواښونه پېښ شوي دي په دغه کال کې. د حکومت د نشتوالي په ځینو ځایو کې د عدمي موجودیت د عدالت په سمه توګه په ځینو مناطقو کې هم پر بشري حقونو باندې سخت اغېزه یې کړې دي. قاضیان په ځینو مناطقو کې نشته، متاسفانه. اصلي خدمات چې حکومت باید وړاندې کړي، چارواکي په مختلف مناطقو کې نشي کولای چې یعنی غواړي یا د خپل صلاحیت څخه یې ناوړه ګټه یې پورته کړي. دا هم یو لوی لوی زموږ اندېښنه اوسه کا
ندرس. بله، د څه چې په دې رپورټ کې البته دا خو ویل شوي دي چې د بشري حقونو څخه د سرغړوي عمده عامل یا عوامل وسلوال دي، خو په دې رپورټ کې همداراز پر ماشومانو د تیری یا د هغوی له حقونو څخه سرغړوي د ښځو موضوع ته تاسو اشاره وکړله، یا د ښوونځیو له منځه وړل چې په هغې کې البته وسلوال تر یو سړی کولی شي وایي چې لاس لري، ځکه دوی خپل همیشه دا پړه په غاړه اخلي. مګر په د ماشومانو پر حقونو تیری کول یا پر هغوی جنسي تیری کول، هغه خو داسې نور کسان هم پکې شامل دي. تاسو
بله متاسفانه یو لوی برخه د هغه سرغړونې چې په عادي توګه یې د افغانستان په مختلفو ځایو کې ترسره کېږي، چې هغه د جګړو سره په مستقیمه توګه ارتباط نه لري، لکه چې پر ماشومانو باندې تیری یا پر د خلکو د ځمکو غصبول، دغه هغه مسایل چې د ځینو زورواکو لخوا کېږي، د ځینو په خاصه توګه د خلکو د ځمکو په زور اخیستل، دا د زورواکو لخوا کېږي. په ماشومانو باندې تیری او په ښځو باندې تیری، دغه هغه مسایل ده چې متاسفانه د قانون د نه پلي کېدلو د وجې نه دا کار کېږي. په ځینو مواردو کې هغه مجرمین چې په ماشومانو باندې تیری کړی دي یا یا پر شزو باندې تیرې کړې دي یا نور بشري حقونه یې نقص کړې دي، دوی متاسفانه خوشي کیږي یا ورته عفا ورکول کیږي.
بله، همدا خبره ما هم غوښتل ندرې سبله تاسو سره مطرح کړم چې ډېر ځل دغه څه شوي دي چې د ښځو د حقوقو سرغړونکي یا د ماشومانو د حقونو سرغړونکي یا تیرې کوونکي مثلا نیول شوي دي، تحقیقات شوي دي، مګر متاسفانه چې هغوی بیرته خوشي شوي دي. ستاسو د ادارې یا ستاسو د کمیسیون مسؤلیت تر کومه حده په دې برخه کې ادا شوی دی، یا تاسو تر کومه حده هلې ځلې کړې چې دغه کسان باید او حتما محکمې ته راوکړل شي؟
موږ اکثرا دغه مسایل چې اوس خلک ورباندې خبرې کوي دا د موږ د کمیسیون د هلې ځلې د وجې څخه ده. که چیرې یو زورواک یو غیر قانوني کار کوي، موږ هلې ځلې همیش دې باندې وو چې دغه کسان باید محکمې ته راکش شي، دغه کسان باید ورته مجازات ورکړ شي. خو متاسفانه هغه همکاري چې ضروري ده چې د قضایي چارواکو لخوا، د عدلي او قضایي چارواکو لخوا موږ سره په هغه کچه باندې چې ضروري ده دوی هغه همکاري
نکړي نشته.
یوازینۍ لاره چې موږ ته پاتې کیږي دا ده چې موږ خلکو ته یې وایو، مطبوعات ته یې وایو، ولسمشر ته یې ګزارشونه ورکوو. خو په عمومي توګه په هېواد کې یو حالت چې دغه ټولو شرایطو باندې ناوړې اغېزې کوي دا ده چې د معافیت فرهنګ ده، چې متاسفانه دغه معافیت فرهنګ دغه قانون چې اوس بیا تصویب شوی ده او په رسمي جریده کې چاپ شوی ده چې تیر شوي بشري حقونو باندې چې هغه ظلمونه شوی دغه کسان چې د دوی اصلي مجرمین وو هغوی ته بخشش شوی ده، دوی ته بخښنه شوی ده. همداراز هغه کسان چې په آینده کې هم چې جرمونه کوي دغه قانون ورته بخښنه کړې دي. نو په دغه یو حالت کې چې په هېواد کې د معافیت فرهنګ ډېر ټینګي او بنسټي شوي، ادارات داسې خپل اولنۍ مسؤلیت دا چې په جرمونو باندې سخت بندیزونه ولګوي، هغه کسان چې مجرمین د هغوی ونیوي دوی مجازات کړي. هغه حالت متاسفانه په جدي توګه پلي کېږي نه، تعقیب کېږي نه. هغه سیاسي اراده متاسفانه چې بشري حقونه
کمزوره ده
په افغانستان کې بنسټیز شي او تامین شي متاسفانه موجود نه ده.
ډېره زیاته مننه نادرې صاحب. قدرمنو دوستانو، په افغانستان کې مو د بشري حقوقو څخه د بشري حقوقو د کمیسیون لغړی نادر نادری سره د امریکا د متحده ایالاتو د هغه ریپورت په اړه مرکه واورید چې پرون خبره شوه او بخنه غواړم نن خبره شوه، او ویلي چې له بشري حقوقو څخه سرغړاوه په افغانستان کې په تیر کال کې ډیر زیات شوه ده.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي راډیو د لسمجیو درويشت دقیقې دي. د افغانستان ولسمشر د چهارشنبه په پاکستان ته دوه ورځې سفر وکړ. نوموړي دغه هیواد له ولسمشر او نورو لوړ رتبه مقاماتو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. په عین حال کې عام افغانان وایي چې په افغانستان کې ټولې موجودې ستونزې پاکستان پیدا کړي او ولسمشر کرزی باید په دې اړه د دغه هیواد له مقاماتو سره جدي خبرې کړي وي. په دې اړه پام وکړئ د ریپورت.
د بشري حقونو یوې
په ډېرې بخښنې سره قدرمنو دوستانو، اوس د بشري حقونو د څارنې ډلې هغه ریپورت درته در اورو چې وایي ولسمشر کرزی د جنګي جرمونو مجرمانو د بخښلو په اړه یو ریپورت بخښنه غواړم یو قانون تصویب کړی دی. اوس به دا ریپورت له عصمت څاروان څخه واورو.
د بشري حقونو یوې مخکښې ډلې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان له حکومت په کلکه وغوښتل چې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی له لوري د هغه قانون پر تصویبېدو عکس العمل وشي چې په دې هیواد کې د جنګي جرمونو او د بشري حقونو سرغړونکو له سزا معافوي. د بشری حقونو څارون کې مؤسسې یا هیومن رائټس واچ مرکز په نیویارک کې دی. په یو اعلامیه کې وویل چې دا قانون د کرزی له وعدې سره سره چې حق به نه توشي کوي د افغانستان په رسمي جریده کې خپور شوی دی. د بشری حقونو د دې نړیوالې مؤسسې د آسیا د چارو رئیس همداراز ویلي افغانان له خپل حکومت مایوسه شوي ځکه چې ګڼ شمېر جنګي مجرمان او د بشری حقونو سرغړوونکي قدرت په لاس کې لري. د دې مؤسسې په وینا د بخښنې دا قانون د دې لپاره تصویب شوی چې په جنګي جرمونو تورن کسان له قانوني تعقیب وساتي او دا موضوع افغانانو ته دا پیغام ورکوي چې نه یوازې د بشري حقونو دا سرغړونکي په خپل حال پاتې کیږي بلکې نورو ته هم لاره پرانستل شوې ده. د کرزی حکومت تر اوسه پورې د بشري حقونو د څارونکو ډلې د څرګندونو په باب څه نه دی ویلي. تر اوسه پورې څرګندنه ده چې کرزی کله دا قانون توشیح کړی ځکه چې د رسمي جریدې د دسمبر په ګڼه کې خبر شوی. د افغانستان د تیرو درو لسیزو په جګړو کې په لکونو ملکیان وژل شوي. د 1980 لسیزې په پای کې د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته افغانستان په کورنیو جګړو کې ښکیل شو. د قدرت پر سر په دې جګړو کې په لسګونو زره ملکي خلک ووژل شول او اوس د دې جګړو تنظیمي قومندانان او مشران د افغانستان په حکومت کې لوی چوکۍ لري.
د بشری حقونو د څارونکو ډلې یا هیومن رائټس واچ د غوښتنې په اړه مو واورېدل چې د افغانستان له حکومتې غوښتې د هغه قانون د تصویب کېدو په وړاندې عکس العمل وښیي چې پر اساس جنګي مجرمان او د بشری حقونو سرغړوونکي بخښل شوي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. وړاندې مو وویل چې د افغانستان ولسمشر د چهارشنبې په ورځ پاکستان ته لاړ او په دغه هیواد کې یې له ولسمشر آصف علي زرداري او نورو لوړپوړو مقاماتو سره وکتل. البته د تروریزم پر موضوعاتو ورسره وغږېد او همداراز هغه طالب بندیان چې په دې وروستیو کې په کراچۍ کې نیول شوي دي د هغوی د بیرته سپارلو یا افغانستان ته د سپارلو په اړه هم د نورو موضوعاتو تر څنګ خبرې وشوې. خو خپله افغانان بیا له ولسمشر کرزی څخه تمه لري یا تمه یې درلوده چې نوموړي به د پاکستان له چارواکو سره د تروریزم د مرکزونو د بندولو په اړه هم خبرې کړې وي څو تروریستان له پاکستان څخه افغانستان ته روان وړي. په دې اړه رپورټ اورو.
پاکستان ته د افغانستان د جمهور رئیس له سفر سره سم عام خلک وایي چې ښاغلی کرزی باید له پاکستانی چارواکو سره په ځینو مواردو په ځانګړې توګه په نوموړي هیواد کې د تروریزم د مرکزونو د له منځه وړلو په اړه جدي خبرې وکړي. دوی وایي چې له اوږدې مودې راهیسې پاکستان د افغانستان په چارو کې لاس وهي او د هیواد ته یې په بیلابیلو نومونو ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. د پکتیا او کابل دوو تنو اوسیدونکو په دې اړه خپل نظرونه داسې څرګند کړل.
پاکستان چې رښتا کوي نو د هر څوک کېږي خو ټول ترهګر هر څه چې دی پاکستاني روزي او په پاکستان کې اوسېږي څه ځوالي چې دی په پاکستان کې دي ټول مظلوم بیگناه خلک مړه شول.
احمد زوی صدا غواړم چې صادقانه خبرې چې افغانستان او پاکستان کې ډېر بد حالات ده باید دې نه د خیو نتیجې پورته سي چې خلک یو څه تکلیف او راین او جنجال نه خلاصي.
د کندهار یو تن اوسیدونکو هم دغه سرګندونی په ځای بولی او زیاتوی چې د افغانستان خلک نور د دې هیواد په کورنۍ او چارو کې د پاکستان له مداخلو څخه پوزي تراغلی. د غوښتنه کوي چې ولسمشر کرزی باید په پاکستان کې د تروریستانو د روزنې او سمبالولو د مرکزونو د ویجاړولو په حق له پاکستاني او چارواکو سره رانی او شفافي خبري وکړي.
زمانو حکمت لا د غواړم چې دی د سفر سره یو ښه نتیجه لاسته راوړي دی خبرو کې د ځالې د منځه یوسي افغانستان ته نه راستي.
ولسمشر کرزی د چهارشنبه په مازیګر د پاکستان د جمهور رئیس آصف علي زرداري په بلنه اسلام آباد ته دوه ورځنی سفر وکړ. پاکستان ته د جمهور رئیس کرزی سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې افغان دولت د راتلونکي لمریز کال په پسرلی کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د ملي مشورتي جرګې له جوړولو خبر ورکړی او ویل کیږي چې افغان دولت هڅه کوي په دې برخه کې د اسلام آباد رښتینی ملاتړ هم ترلاسه کړي. پاکستان ته د جمهور رئیس کرزی سفر افغانستان ته د سیمې او نړۍ د مهمو چارواکو له راتلو وروسته ترسره کیږي. د امریکا د دفاع وزیر رابرت ګیټس، د برتانیې صدر اعظم ګورډن براون او د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد په روانه اونۍ کې کابل ته راغلل او له افغانستان سره د خپلو هیوادونو د مرستو په دوام ټینګار وکړ. پاکستان او ایران له تیرې اوږدې مودې راهیسې د افغانستان په کورنۍ او چارو کې په څرګندو لاسوهنو تورن دي. که څه هم دغو دواړو هیوادونو دا ډول تورونه رد کړي خو عام افغانان او سیاسي څېړونکي وایي چې نړیواله ټولنه باید په پاکستان او ایران ډېر فشار واچوي تر څو افغانستان ته د ستونزو له جوړولو څخه لاس واخلي او د دې هیواد خلک پرېږدي چې په آرامه ژوند وکړي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسی دا ازادی رادیو او رای قدرمنو دوستانو پا روانه خبرونه که دا رپورت او رای چی پرون پا خوست که دا افغان زوکونو او اسراوالو طالبانو ترمنز پنخته که یو نیپاله انجینر وجه شوه او دو نوری تپین شوی هم دارست دا اونه انتخابونیس پروگرام لرو او نو رپورتونه به هم واری خو او سالی محمد سالی پا استودیو که دا مهم خبرونو لندی زرونده که بی.
په افغانستان کې یوې چاودنې او جګړې 15 ملکی افغانان او د جنوبی افریقا یو تبعه وژلې. ناتو وایي یو عسکر پرون د افغانستان په جنوب کې وژل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشر د حقوقو په اړه په خپل خپرسوي کلنی راپور کې په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللې. برتانوي چارواکي وایي د موساکله ولسوالۍ د امنیت چارې به امریکایي ځواکونو ته وسپاري. ولسمشر حمید کرزی پرون په اسلام آباد کې وویل نغواړي افغانستان د نورو هیوادونو د جګړې په ډګر بدل سي. پاکستان کې وزن وژن کې برید درې ملکیان ووژل. د امریکا د ولسی جرګې استازو له ولسمشر باراک اوباما څخه غوښتنه کړې چې پر پاکستان فشار راولي څو د لشکر طیبه ډله نور هم وځپي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي داسې ښکاري چې د خلیج هیوادونه هم غواړي پر چین فشار راولي چې د ملګرو ملتونو لخوا پر ایران د نویو بندیزونو ملاتړ وکړي. او ملګري ملتونه وایي دا به بشري غمیزه وي که مصر هغه تونلونه وتړي چې د غزې تر څنډو غځېدلي دي.
د ازادي راډیو ده د کونړ چارواکي وایي تر اوسه په دې ولایت کې وسلوالو ښوونځیو او نورو ټولګټو پروژو ته زیان نه دی رسولی او هغه کسان چې دا ډول پروژې زیانمنې کوي هغه افغانان نه دي. په دې باب نور راپور له روح الله انوري واوري.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی وایي چې د دغې ولایت په ټولو سیمو کې ښوونځي او روغتي مرکزونه فعال دي. د بیا رغونې پر پروژو کار روان دی او تر اوسه د کونړ اوسیدونکو وسلوالو طالبانو او د حزب اسلامي حکمتیار د ګوند جنګیالیو د ټولګټو پروژو پر وړاندې کوم خنډ نه دی پیدا کړی.
کونړ مخالف مکتب نه سوځي. زه د کونړ د خپلو د کونړیانو او د کونړ د خلکو نه مننه کوم چې د مکتب سوځول، د کلینیک سوځول، خلکو ته ضرر سرک دا کار نه کوي.
د کونړ والی ویل کوم کسان چې د ښوونځیو او زده کړې مخه نیسي هغوی افغانان نه دي او نه غواړي چې افغانستان آباد او افغانان د پوهې پر ګاڼه سنبال شي.
دا کار هغه څوک کوي چې هغه بهرني دي، هغه القاعده دي، هغه ترورستان دي، هغه د بل چا غلامان دي. هر هغه څوک چې په تاسې ظلم او جبر کوي هغه به پردی وي، ځکه یو افغان په بل افغان ظلم نه کوي. دا واضح خبره ده.
د کونړ د پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی هم وایي چې تر اوسه نه کوم ښوونځی سوځېدلی او نه هم د وسلوالو کسانو لخوا کوم ښوونکی ګواښل شوی دی او په ټولو ولایت کې یې درسي بهیر په ښه توګه پر مخ ځي.
داسې ساحې هم شته دی چې هلته مخالفین په بعضې وختونو کې حاکم کېږي، ولې هلته زموږ د مکتبونو ښوونیز بهیر چې دی په ډېر نورمال شکل سره په مخ روان دی. او اساسي علتونه چې دا ولې فعال دي، دا دي چې مونږ د مکتبونو په راس کې ولسي شوراګانې لرو. ولسونه دي چې د معارف سره ډېر همغږي دي، هماهنګ دي، او د هغوی په همکارۍ سره مونږ په دې توانېدلي وو چې د معارف تعلیمي نصاب په ټولو مکاتبو کې عملي کو خونیز
بهیر تا ودا وین کې شاف. د کونړ دولتي چارواکي په داسې حال کې د خونځي وروختي مرکزونو او نورو ټولګټو پروژو د فعال ساتلو خبري کوي چې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې بیا ډېرې خونځي د زده کوونکو پر مخ تړل شوي او د بیا رغونې چارې پکې په ټپه ولاړې دي.
په کورنۍ یو موضوعاتو رپورټونه اورئ. پرون مسپښین د خوست په نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې یو بهرنی انجینر مړ او دوه نور ټپیان شول. په خوست کې د ملي اردو ځواکونو د لومړي نمبر لوا درستیزوال جنرال ظهیر وردک ویلي د ملي پولیسو په ځوابیا ډزو کې درې تنه حمله کوونکي هم مړه او یو بل ژوندی نیول شوی. طالبانو د دې حمله پړه منلې ده. امیر بهیر او نور تفصیل.
د پنځشنبه په ماسپښین د خوست د نادرشکور په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په نښته کې یو بهرنی انجینر مړه او دوه نور ټپیان شوي دي. په خوست کې د ملي اردو ځواکونو د لومړی نمبر لوا درستیځوال جنرال ظهیر وردګ وایي چې د ملي اردو او پولیسو په ځوابیا ډزو کې درې تنه برید کوونکي وژل شوي او یو بل ژوندی نیول شوی دی. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی. امیر بهیر او په دې اړه نور تفصیل. د هغه وسلوالو نښتې په ترڅ کې چې د پنځشنبه په ماسپښین د خوست او ګردیز ترمنځ پر غځېدلې لار د خوست د نادرشکور ولسوالۍ اړوند د دخیو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ رامنځته شوه. له امله یې د ایتوپیا هیواد یو انجینر چې د سړک جوړونې د هندي کمپنۍ سره یې کار کوو وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. په خوست کې د ملي اردو ځواکونو د لوا درستیځوال جنرال ظهیر وردګ وایي نښته وروسته له هغه رامنځته شوه چې وسلوالو طالبانو په یاده سیمه کې لیوه کمین څخه د سړک جوړونې د بهرنیو کارکوونکو د موټرو پر کاروان باندې برید وکړ. دول کله چې سیمې ته د پولیسو او ملي اردو ځواکونه ورسېدل پر برید کوونکو باندې متقبل ډزې پیل کړې چې له امله درې تنه برید کوونکي وژل شوي او یو بل ژوندی نیول شوی دی. زیاته که ټپیان د درملنې لپاره نږدې روغتون ته لېږدول شوي خو د روغتیایي حالت په اړه څه نه دي ویل شوي. او دا زخمیان څوک دي؟ طالبانو د دې برید پړه په غاړه اخیستي. ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې په دې نښته کې د سړک جوړونې د هندي کمپنۍ اړوند تر لسو زیات بهرني اتباع مړه او ټپیان شوي دي. خو جنرال ظهیر وردک د طالبانو دا ایدیا ناسم او بلله. بل لور ته په همدې ورځ د دې ولایت د تڼیو په ولسوالۍ کې د ملي اردو په مشرۍ کې د کمان په نوم د افغان او ائتلاف ځواکونو په ګډو عملیاتو کې دوه تنه ځایي اوسېدونکي د طالبانو سره د تړاو په تور نیول شوي دي. د خوست د امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز مشر جنرال لواب وایي نیول شوي کسان دا مهال د ګډو ځواکونو سره دي او پښتنې ځینې روانې دي. په خوست کې د وروستۍ پیښې په داسې حال کې رامنځته کېږي چې اخوا د پکتیکا له ولایت څخه هم د یو لړ بمي چاودنو او مرژوبلو رپورټونه ورکول کیږي. طالبان ادعا کوي چې د پنځشنبه په ورځ د دوی کسانو د ګیانی او ارګون په ولسوالیو کې په جلا جلا بمي چاودنو کې د افغانو ائتلاف ځواکونو څو فوځي موټر لمنځه وړي او تر لسو زیاتو سرتیرو ته مرژوب لاړولې ده. د ولی وین مخلص افغان د ګیانی په ولسوالۍ کې د ومین په چاودنه کې د سرحدي ځواکونو د و سرتیري د وژل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو خبر تاییدوي. خو د افغان او ائتلاف ځواکونو د ګڼې مرژوبلې په اړه د طالبانو ادعا بې بنسټه بولي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
زمونږ غږ ازادي راډیو اورې د سهار لس بجې او دېرش دقیقې دی. په روانه خبرونه کې په بهرنیو رپورټونو کې دا مطلب اوري چې ځینې کړي شک څرګندوي چې د ایران د جندل مشر مالک ریګی دی د افغانستان او پاکستان استخباراتو ایران ته په لاس ورکړی وي. همداراز د اونیس انتخاب هم لرو خو لومړی یوه مرکه اورو. د کورنیو چارو وزارت وایي هغه یو څلوېښت کسان چې څو موده مخکې د کندهار ولایت پر امنیه قمندانۍ وسلواله حمله وکړه او د امنیه قمندان جنرال متی الله قاطی په ګډون یو شمیر پولیس وژلي وو په سختو سزاګانو محکوم کړي دي. په دې سزاګانو کې اعدام او د اوږدې مودې حبسونه هم ښودل شوي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند په دې هکله د کورنیو چارو د وزارت له ویاند سمری بشری سره مرکه کړې.
د کابل د سلورم زون ابتدایي محکمې پر هغو یو څلوېښتو کسانو چې اته میاشتې دمخه زموږ پر امنی قمندان باندې مل پاسوال شهید متی الله قاطی باندې ډزې کړې وې او هغه یې په شهادت رسولی و، دغې محکمې پر دوی باندې خپله فیصله صادره کړه او له دغو جملې نه څلور تنه یې په اشد مجازات چې اعدام دی محکوم شوي دي، پنځه تنه نور یې په شل کاله حبس باندې محکوم شوي دي، اووه تنه نور یې په شپاړس کاله حبس باندې محکوم شوي دي او پنځه ویشت کسه نور یې په لس کلونو حبس باندې محکوم شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه فیصله او حکم د قانون د ټینګښت او د عدالت د تامین لپاره په ټولنه کې یو مهمه ګام بولي او د دې تر څنګ د شهید فامیل ته یو تسلی ده او د افغانستان ټولو پولیسو ته یو تسلی ده چې دغسې مجرمین چې زموږ پر پولیسو باندې په ناحقه توګه ډزې کوي او پولیس په شهادت رسي دوی سره قانون جدي چلند کوي.
بشری سب د پیخ وروسته د کورنۍ چار وزارت د خصوصي امنیتی کمپنۍ د کنټرول لپاره ست تدابیر غوره کړی دي.
په اوسنۍ شرایطو کې ټولې هغه شخصي امنیتی کمپنۍ چې په هیواد کې فعالیت لري د افغانستان د کورنۍ چار وزارت سره ثبت شوي دي، او د دوی د فعالیتونو د وسلې او د کارکوونکو د شمیرې په هکله کافي معلومات شتون لري. هغه کمپنۍ چې تر اوسه پورې هم په پټه سره فعالیت کوي او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې ځان نه دی ثبت کړی، په مجرد د دې چې د کورنیو چارو وزارت په دې هکله معلومات ترلاسه راوړي او یا هم زموږ هیوادوال په دې هکله مرسته وکړي، دغسې متخلفې کمپنۍ به تړل کېږي. نه تنها دا چې دا به وتړل شي او د دوی وسله به ضبط شي، بلکې له مالکینو سره به یې هم قانوني چلند کېږي چې دوی ولې خپلې کمپنۍ نه دي ثبت کړې او ولې له قانون نه سرغړونه کړې ده. پولیس هره ورځ کوشش کوي تر څو که دغسې کمپنۍ موجودې واوسي د دوی فعالیتونه بند کړي.
د محکمې دا حکم خو به وروستی نه وي، آیا دوی کولی شي چې نورو محکمو ته هم مراجعه وکړي؟
بله، دغه محکمه ابتدایي محکمه وه او استیناف او ستره محکمه پاتې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مشرتابه له دوو محترمو محاکمو نه هم په ډېر احترام سره تقاضا کوي چې له دوو افرادو سره چې د هېواد پر خدمتګارانو باندې ډزې کړي دي او په شهادت یې رسولي دي او په ناحقه توګه یې دا کار کړی دی، له دوی سره همدغه رقم جدي قانوني چلند وکړي تر څو نور په آینده کې دغسې اعمالو باندې لاس پورې نه کړي او فامیل ته یې هم یو تسلی شي چې عدالت تامین شوی دی.
پسې د هغو یو څلوېښت کسانو د محاکمې په اړه د کورنیو چارو د وزارت له ویاند زمري بشري سره مرکه واورېده چې څو موده مخکې د کندهار پر امنیه قمندانۍ وسله واله حمله کړې وه. زموږ غږله ازادي راډیو اوري اوسم نوریاس نوري نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې.
کریسن ساینس مونیټور ورسپانه په ورستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د جګړې نوي مقررات عسکر او ملکي خلک یو د بل په مقابل کې نه دروي تر سر لیک لاندې یو مطلب خبر کړی او لیکي په مارجه کې د سختو عملیاتو له پیلېدو سره سم د امریکا پوځي قمندانانو د جګړې مقررات بدل کړل څو د ملکي خلکو ژوند خوندي کړي. ورسپانه لیکي په دغو مقرراتو کې د شپې لخوا پر حملو او د خلکو د کورونو په تلاشۍ بندیز هم شامل دی چې د ورسپانې په وینا دا ځکه چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې اوس دا درک کړی چې له خلکو سره ښې اړیکې کولی شي چې د راکیټونو د توغولو په نسبت ډیر اغیز ولري. د کریسچن ساینس مونیټور ورسپانه لیکي له خلکو څخه دفاع یوازې یوه سیاسي پاملرنه نه بلکې یوه مهمه پوځي چاره او د هغه دښمن په وړاندې یوه حربه ده چې له ملکي خلکو څخه د ډال په توګه کار اخلي. د امریکي تلفاتو د شمیر راکمول په حقیقت کې یو بریالیتوب ګڼل کېږي. ورسپانه وړاندې لیکي د افغانستان د اته کلنې جګړې په نتیجه کې دا معلومه شوې چې کوم اقدامات اغیزمن او کوم کارونه کولی شي اغیزمنه نتیجه ورکړي. اوس د ملکي خلکو د ژوند خوندي کولو ته پاملرنې یو مناسب تعادل چې د استعینې وړ دی رامنځته کړی دی. د ورسپانې له دې لیکنې سره سم په اردو کې یوه اصطلاح ده چې وایي ماموریت او هدف له پوځیانو څخه د کار اخیستو په نسبت لومړیتوب لري. د ملکي خلکو خوندیتوب او د عسکرو ساتنه یو له بل سره جلا نه ده. د ورسپانې په وینا دې ټکي ته په پام سره په لویدیځو هیوادونو کې په هغه اندازه چې د عسکرو روزنې ته پاملرنه کیږي په هماغه اندازه باید د هغوی اخلاقي روزنې ته هم توجه وشي. په دغسې حالت کې کېدای شي چې لکه د افغانستان په څیر جګړو کې پرمختګ حاصل شي. ورسپانه زیاتوي دا چې امریکایي او د ناتو ځواکونه به وکولی شي چې په مارجه کې له بریالیتوب وروسته سیمه ښه وساتي یوه بله مسله ده. خو امریکایي ځواکونو په دې جګړه کې یو مهم بری ترلاسه کړ او هغه دا چې د انسانانو ژوند ته په پام سره یې ملکي خلک د ځان دښمنان نه کړل. لاس انجلس ټایمز ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د بیکارۍ ستونزه په یوه مطلب کې څېړلې ده. ورسپانه لیکي د افغانستان ډېر خلک له بیکارۍ سپږمو ته رسېدلي او هغو میلیاردونو ډالرو چې افغانستان ته ورکول شوي تر اوسه د افغانستان خلک د بیکارۍ له شره نه دي خلاص کړي. ورسپانې په کابل کې د یو شمېر هغو ځوانانو د ژوند شرایط تشریح کړي چې د کابل په بازارونو کې په بې صبرۍ د کار موندلو په انتظار کې دي. یو شمېر ځوانانو د ورسپانې ته ویلي چې که د امریکا متحده ایالات او نور هیوادونه غواړي چې افغانستان یو باامن او باثباته هیواد وي، باید په پوهوي چې دې هدف ته د رسېدو لپاره جګړې ته ضرورت نشته، بلکې باید د صنعتي شبکو رغونې ته ډېره پاملرنه وشي. ورسپانه د دغو بیکارانو په وینا لیکي خلک له طالبانو سره ځکه یو ځای کیږي چې خپلې کورنۍ ته یوه ګولۍ ډوډۍ پیدا کړي. یو تن د ورسپانې ته ویلي چې مارجې ته د 15,000 عسکرو د استولو پر ځای امریکا ولې دغه پیسې د کاري شغلونو د پیدا کولو لپاره نه لګوي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي له 2001 کال را په دې خو د امریکا کانګرس له افغانستان سره په بشري او د بیا رغونې په برخو کې د 9 میلیارد ډالرو مرستې تصویب کړي، خو هغه سلګونه میلیونه ډالر چې باید په دې هیواد کې د فابریکو او د اوبو د نویو بندونو په جوړولو مصرف شوي وای، د اسراف کوونکو ټیکدارانو یا د امنیتي ستونزو له وجې هیفو میل او یا هم بې ځایه مصرف شوي دي.
دا ازادي راډیو ده د سهار لس بجې او 45 دقیقې دي. نړیواله موضوع څیړو. په تهران کې ځینې ډیپلوماټیکي کړۍ شک لري چې د ایران د جندولا ډلې مشر به د افغانستان او پاکستان د استخباراتو په مرسته نیول شوی وي. د ایران ولسمشر د کابل د سفر په ترڅ کې په دې برخه کې د افغانستان او پاکستان د همکارۍ مننه وکړه. که دا اوازې رښتیا وي، پوښتنه دا ده چې افغانستان او ایران به ولې دا کار کړی وي؟ په دې اړه نور تفصیل لا اسمت سرمت خلو.
د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د سفر پترس کې د لومړي ځل لپاره ومنل چې د افغانستان او پاکستان استخباراتو له ایران سره د عبدالمالک ریګي په نیولو کې مرسته وکړه. د ایران ولسمشر په کابل کې افشا کړه چې د ایران د حکومت تر ټولو خطرناک دښمن د جندولا د ډلې مشر په نیولو کې له دې هیواد سره مرسته شوې ده. د احمدی نژاد حکومت د جندولا ډله له ایران څخه په تجزیه کولو تورنوي. د جندولا مشر دوی اونۍ د مخه هغه مهال ونیول شو چې نوموړی له دوبۍ څخه د قزاقستان د هوایي شرکت په یوه الوتکه کې افغانستان ته روان و او د ایران په فضا کې الوتکه په زور راکښته شوه. په تهران کې په ډیپلوماټیکو کړیو کې داسې اوازې دي چې ممکن عبدالمالک ریګي د امریکا په اشاره او یا حتی د پاکستان او افغانستان د استخباراتو په مرسته نیول شوی وي، او شاید دا کار د دې لپاره شوی وي چې ایران د هغه په مقابل کې درې امریکایي خوشې کړي چې د جولای په میاشت کې نیولي ول. په تهران کې یو لویدیز ډیپلوماټ وویل په دې باب هیڅ راز معلومات نشته چې امریکا دې د ریګي په نیولو کې مرسته کړې وي، خو دا ممکنه ده چې امریکا دې دا کار د خپلو اتباعو د خلاصون لپاره کړې وي. د سه‌شنبه په ورځ نیول شویو امریکایانو ته د لومړي ځل لپاره اجازه ورکړل شوه چې خپل کورنیو ته ټلیفون وکړي. ایران پر امریکا او بریتانیا تور لګوي د دې لپاره چې ایران د خپلو سیمایزو او اتمی پالیسیو په خاطر تر فشار لاندې راولي د جندولا ډلې مالی او پوځي ملاتړ کوي. لویدیز هیوادونه هم پر ایران تور لګوي چې په افغانستان کې لورانکارو ډلو سره مرسته کوي چې په دې هیواد کې نړیوالو ځواکونو ته زیان واړوي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
ډیرو عزتمندو دوستانو، په دې هیله چې تر اوسه را سره وست، تر دې وروسته هم را سره پاتې شئ او د اونۍ انتخابونی پروګرام واورئ.
د اونۍ انتخاب، د اونۍ خبر جوړونکو چهره،
د اونۍ شخصیت.
په روانه اونۍ کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ریچارډ هولبرګ د وسلوالو طالبانو د قومي ترکیب په اړه د خپلو مخکنیو څرګندونو په برخه کې وضاحت ورکړ. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تیره اونۍ د ښاغلي هولبرګ له قوله راپور ورکړ چې وایي د افغانستان د حکومتي مشرانو په ګډون د افغانستان د جنوب د پښتنو هره کورنۍ په طالبانو کې کسان لري. د وویل دا کومه پټه خبره نه ده او دوی ټول د یو بل سره په تماس کې دي. هولبرګ دا څرګندونې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د روغې په اړه د بحث پر مهال وکړې او ټینګار وکړ چې د دې تماسونو معنا حتما دا نه ده چې د سولې احتمالي خبرې روانې دي. د ښاغلي هولبرګ دې څرګندونو په خاص ډول په کورنیو مطبوعاتو کې پراخ انعکاس وکړ. د ازادۍ راډیو خبریال د امریکا د دفاع له وزیر سره د افغان ولسمشر په ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې د هولبرګ د څرګندونو په اړه د حامد کرزی او رابرت ګیټس نظر وپوښت. ښاغلي ګیټس د هولبرګ خبرې رد کړې، خو ځواب یې ډیر لنډ و.
I have a great deal of respect for the senior representative.
زه په افغانستان او پاکستان کې د متحده ایالاتو جګپوړي استازي ښاغلي سفیر هولبرګ ته ډیر زیات درناوی لرم، خو د دې معنا دا نه ده چې زه د دې سرګندونو په ګډون له هر هغه سره چې دی وایي موافق یم.
په دې اړه د افغان ولسمشر حامد کرزی تبصره د امریکا د دفاع وزیر تر وینا هم لنډه وه. خغلی کرزی وویل، زه فکر کوم چې دفاع وزیر ګیټس د پښتنې ته د ځان او زما لخوا ځواب ووایه. د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې ماڼۍ استازی ریچارډ هولبروک په هغه خبر پڼه کې چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا خپره شوه، د امریکا د هارورد پوهنتون په غونډه کې د خپلو دې څرګندونو په اړه توضیحات ورکړل. په دې خبر پڼه کې د وویل، ما چې ویلي وو چې د هر پښتانه د کورنۍ یو غړی د طالبانو په لیکو کې دی، په حقیقت کې مې غوښتل د ولسمشر حامد کرزي پر هغې وینا تبصره وکړم چې د ترکیې په استنبول ښار کې کړې وه. ښاغلي کرزي ویلي وو، ټول هغه طالبان چې له تروریستي شبکو سره تړلي نه دي او یا د القاعده شبکې غړیتوب نه لري، د افغان ولس بچیان دي. ښاغلي هولبروک په خبر پاڼه کې زیاته کړه، د ده هدف دا نه و چې ټول پښتانه طالبان دي او یا دا چې ټول طالبان پښتانه دي. ده وویل، ما یوازې غوښتل پر دې تاکید وکړم چې د امریکا حکومت د افغاني چارواکو د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې غواړي دغه ډول طالبان بیرته پخلا او ټولنې ته راوبولي، یعنې هغه طالبان چې د افغانستان اساسي قانون او نور قوانین ومني، له جګړې لاس واخلي او له القاعده شبکې سره اړیکې ونه لري. په روانه اونۍ کې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د نړۍ لسو زړورو میرمنو ته د درناوي غونډه جوړه شوه. په دې ډله کې دوه افغان میرمنې هم شامل وې چې یوه د پولیسو سمنواله شفیقه قریشی او بله د بغلان د ولایتي شورا غړې شکریا اصیل دي. دا دوه میرمنې په دې اونۍ کې د ازادۍ راډیو شخصیتونه دي. په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د هغو میرمنو ستاینه وکړه چې سږ کال د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د زړورو ښځو په توګه غوره شوي دي.
We are honoring women from around the world who have endured
isolation. دا وایي موږ نن د نړۍ د هغو ښځو درناوی کوو چې انزوا، ویرونې، خشونت او زندانونه یې زغملې دي. ډېرو یې د عدالت، ازادۍ او د انسانانو د انډول حقونو د خوندي کولو په برخو کې حتی خپل ژوند په خطر کې اچولی دی. د دوی کیسې موږ ته دا خبره را یادوي چې مخکې له دې چې د نړۍ حکومتونه د ټولو خلکو حقونو او حیثیت ته دې ته له پام پرته چې څوک دي او چېرته اوسي درناوی وکړي، څومره کارونه پاتې دي چې باید ترسره شي.
are respected and protected by the world's governments.
د نړۍ زړورو میرمنو ته د درناوي دود په 2008 کال کې پیل شو او په دې ډله کې هغو ښځو ته جایزې ورکول کیږي چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د ښځو د حقونو د خوندي کولو او پرمختګ په چارو کې فوق العاده زړورتیا ښودلې وي. میرمن کلینټن د دې میرمنو د کارنامو په اړه وویل،
These women prove that change is possible.
دا وایي دې میرمنو ثابته کړه چې بدلون ممکن دی. دوی زړورې دي او بدلونونه یې راوستي دي او د هغو ځواکونو پر ضد درېدلي چې د دوی د ماتولو ژمنه یې کړې ده. متحد ایالات او د اوباما اداره نن دوی ته په درناوي سره دا واضح پیغام ورکوي چې که څه هم دا میرمنې په یوازیتوب سره کار کوي، خو دوی یوازې نه دي او موږ ورسره یو. د دې جزې له دوو ګټونکو افغان میرمنو څخه یوه شفیقه قریشی ده. دې هغه مهال چې لا په ښوونځي کې وه، غوښتل یوه ورځ د پولیسو افسره شي. خو دا نه یوازې خپلې دې هیلې ته، بلکې د سمونوالۍ رتبې ته هم ورسېده. میرمن قریشی اوس د کورنیو چارو په وزارت کې د جندر یا جنسیت د بشر او ماشومانو د حقونو د څانګې مشره ده. سمونوالۍ شفیقي وکولی شوی پر دې مقام د کار په بهیر کې د ټول هیواد په کلیو او بانډو کې د ښځو اړتیاو ته د ځواب ویلو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت ونډه پراخه کړي. دا وایي کله چې ښځو ته د خدمت خبره کیږي، هدف یوازې کابل نه، بلکې د هیواد لرې پرتې سیمې او کلي دي. د سمونوالي قریشی یو بل هدف د پولیسو لیکو ته د نورو ښځو جذب دی. اوس مهال د ملي پولیسو په لیکو کې څه کم 1000 میرمنې په کار بوختې دي، خو میرمن قریشی غواړي چې دا شمېره 5000 ته ورسوي. د نړۍ د زړورو میرمنو د جایزې بله ګټونکې د بغلان د ولایتي شورا غړې او د معلولو او معیوبو ماشومانو او ښځو د حقونو مدافع شکریا اصیل ده. شکری اصیل په بغلان کې لمیرمنو سره د مرستې لپاره یو شبکه جوړه کړې چې په دولتي چارو کې د لری پرتو کلیو او سیمو لمیرمنو سره مرستې کوي، له ښوونځي پاتې نجونو ته د زده کړې امکان برابروي او د ډریورۍ ښوونځي لري. خو د دې ځوانې مېرمنې په وړاندې د پیړیو زړه دودونه د خنډونو په توګه پراته دي. دا وایي د ښځو د حقونو په برخه کې له وروستیو پرمختیاو سره سره افغانستان یوه دودیزه ټولنه ده او ښځې له سختو ستونزو سره چې بنسټ یې په غیر ضروري دودونو کې ده مخامخ دي. میرمن اصیل وایي همدا دودونه د افغان میرمنو د حقونو په برخه کې خنډ جوړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي میرمن اصیل په دې خاطر د زړورو ښځو د جایزې وړ وبلله چې له بې عدالتۍ سره په مبارزه کې خپل ژوند په خطر کې اچولی او څو ځلې د مرګ او تښتونې له ګواښ سره مخامخ شوې ده. خو دې حتی د پولیسو پله پسې غوښتنې چې وایي د امنیتي ګواښونو له وجې د خپل کار ودروي هم له پامه غورځولی او خپل کار ته یې دوام ورکړی. میرمن اصیل په دې وروستیو کې څو ځلې اړ وته چې خپل آدرس بدل کړي، خو له دې سره سره دا وایي چې د امنیت احساس کوي. دا وایي هر هغه څه چې کړي دې ته د رضایت او خوښۍ یو احساس ورکوي او ځکه به خپل کار ونه دروي. د نړۍ د لسو زړورو ښځو د ستاینې په غونډه کې د امریکا د ولسمشر میرمنې میشیل اوباما هم ګډون کړی و. په دې اړه د راپور له ترلاسه کولو وروسته مو په پرله پسې هڅې وکړې چې له دې دوو میرمنو سره چې په روانه اونۍ کې د ازادۍ راډیو شخصیتونه وو په ټیلیفون خبرې وکړو، خو په دې بریالي نه شو. سکل د نړۍ د زړورو میرمنو په ډله کې له زیمبابوې، کوریا، قبرس، دومینیک جمهوریت، کینیا، سریلانکا، سوری او ایران څخه لسو میرمنو ته جایزې ورکړل شوې، خو له افغانستانه په استثنایي ډول په دې ډله کې دوه میرمنې وستایل شوې.
ساعت 11 پیش از چاشت با وقت افغانستان است. با عرض سلام دوباره میزبان